آزادی او اوریدونکی جوړونکی اسد الله لودین
د آزادی او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم یوې بل خبرونه ته خراغلی په دې خبرونه کې هم اوریدونکو پر بیلابلو مسلو پیغامونه راته پریخېدي په دې ورسته کې د اسلامي نړۍ دوه پلاوی کابل تولاړل یو هم د اسلامي همکاریو سازمان پلاوی او بل هم د بریتانیا د علماو یو پلاوی د دوی هدف له طالبانو سره خبرې کول وو ترڅو هغوی وهڅوي چې نجونو ته د تعلیم دروازې پرانیزي دا چې دغه سفرونو اغیز به څه کېدلی شي په دې اړه د یو دینی عالم نظر هم راخلو خو راځي خبرونه د اوریدونکو په پیغامونو سره پیل کړو
سلام د آزادی راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته وړاندې کوم دلته په فراه ولایت د بکول سوالی کې اوبه ډیری مخکښته کې دوه باندې روان دي دلته وس اویا متر ته اوبه رسیدلې دي په ډیری چټکۍ سره وس اوبه مخکښته روان دي باید طالبان ته زما دا پیغام ورسیږي د آزادی د لارې نشرې کې چې دلته دې باید د برمو ته توجه وسی باید مخنیوی وسی دلته برمی ویل کیږي او بیا حد وبزنی راکشل کول کیږي باید دا ژغ دی واوري او آزادی راجو سره دا هیله لرن چې ما پیغام دی نشر کی دلته سخت کمې دی وبو وسره روان دی او برمی ډیری ول کی
السلام علیکم و رحمت الله و برکات نسیمین عالم د کندهار ولایت تسمن بازار کول سوالین تاسو در سره هغه مسافر ورونه چې د کندهار افغانستان د نور ولایتو څخه غواړي د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ د لارې پاکستان هیواد ته واړي کوم مسافر چې قانوني اسناد نه لري کوشش دی وکړي چې د دې لارې څخه پاکستان ته وانه وړي ځکه دلته خلک په یو او بل باندې شکایت په یو او بل نامه شکایت پیسې دني اخلي زیروي ان ترداچ عزت یې هم لټیږي پر دې دروازه باندې پاکستانی چارواکي پیسې نه اخلي دلته لغیان ستا چاغه پیسې هم ځنه غواړي او روسته کارني اسناد هم تاسو کارني اسناد جوړو بيخي هیڅ هم نه ورکی خلک ډیر زیری خلک ډیر نفسنګي کوي کوشش ته هغه مسافرونه وکي چې د نور ولایتونو څخه راځي د کنده د کندهار لسن بده کړو سړی څخه پاکستان هیوا ته واوړي چې کارني اسناد نه لري باید هدا نسی دا کدل ډیر زیری چې خلک نیول کیږي د پاکستان کې او پاکستاني چارواک ته فلاس ورکول کیږي د پیسو په بدل کې بیا تر واپس راړي
سلامونه عزت الله پاینې مل ایران تاسو ټول ته د آزادۍ رادیو کارکونکو ته سلامونه او نیک هیله وایم انا د وکس جوړ او رو بیا د کرکټ پورت می هیله داده سید رحمت شاه فجای باندې پایت بل څوک ته کی انتخاب کی د کرام علی خیل مثلا د غسر وخت کوم وخت لا لند سر بازی کړی د بیا د خ بازی مګ نه دل دلی
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دا آزادی راډیو کارکون کو ردن کو سلام علیکم کہلی وړاندې کوم ته فیدیان نه فرا ولا ته خبر کوم ما ویل اندت وړن کال څخه درته د ډبلیو ایچ ایم سیرانو مرسته توزیع دا وکړو سروې وکړنو بیا یو میش بعد ازنګ وې ورولو ان فرید د زړه افغانې راکړنو بیا دا پروش کال لیت نو بیا شش کال هغه ورځ د څومره د مخه زنګونه کوم شمالي چ ورسره زنګونه ورو نو راست چې د پلانکی مسجد ته یم پلانکی ځای و شو ورو نو هغه چې ورو دا سزری واخستل نو کوم شی نه و نو بیا موږ ګورو ان شاء الله کوم شی میراله بیا سره شریکو نو موږ د دبليو ایچ د موسی د کوم څخه دا هله چې موږ ته یو شی راول د تدیر بیا وزل خلک دی یو شی نه لري
سلامونه او نیګی هلی د آزادۍ رادیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته محمد اسلام همت يم د نیمروز ولایت له دلارام ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې په داسې حال کې چې ډالر د افغاني پوڑان 1600 خو بیا هم د خوراکي او غیر خوراکي توکو نرخونه هم هغه سي ولر پات دي د افغانستان اسلامي امارات څخه مغښتنه دغه چې پر بازارو باندې د خپل کنټرول زیات کړي تر څو پوری د دغه لوړو نرخو مخه ونیسي د افغانستان خلک سخت بیچاره او غریب ولستي نو نور دي نو زموږ دکانداران او تجاران هم پر خلکو باندې په یو او بل نامه خپل ظلم ته دوام نه ورکوي مخکې به ډالر باندې کوي چې ډالر لور دی نو پر خلکو باندې به شان ګران خرڅوله اوس خو هغه دی ډالر هم د افغاني پوڑان دی څنا څخه تسوي دی نو دوی باید نور دغه ظلم ته د پای ټکر کې شي دی اسلامي امارات باید د هغه تجارانو چې په یو او بل نامه پر خلکو باندې خوراکي او غیر خوراکي توکي په غیر قانوني توګه ګران ورکوي د دغه کسانو مخه ونیسي.
زمون خانشین ورسواری کې اشارت انتنه نسته نه ده اشارت خالی چکره جا دورتو شرق سنده وشتنه نشدیه وشتنه ترمداره نوچه.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکات. زه خوشاله سوم چې په اولین قدم کې د اسلامي امارت مسیارانو ډېره د افغانستان په خیر پریکړه وکړه چې تنظیمونه تنظیم بازی پارت بازی دا یې ختم کړ. په دې باندې شکر الحمدلله وایي. دغو تنظیمو دغو پارټو په دې 45 کاله کې همدغه حالاتو ته راورسو. داغه چې د داود خان کوتتای د خلکیانو د پرچمیانو د ګوندورو لاسه د یغو حکومت یې په شهادت ورسو. نو تر هغه نه تر نن تاریخه پورې 45 کاله 45 کاله ټوټل پره کیږي د افغانستان ولسونه یې له تباهۍ سره مخامخ کړ. الله تعالی دې وکړي چې د دوی راتلونکی حکومت او د اسلامي نظام همداسې خوږو پرېکړو ته غاړه کیږدي او دا ټول ولسونه یې د دغې پرېکړې هرکلی کوي. په خاص طور حاجي محمد جان مرکز ګردی د تیری د پښتیا د ولایت یو کامیس پینګیری.
سلام علیکم سال نشه په خیر اس خیریت ته زړه ازادي راته ټول کارکونکو ته سلامونه وایم. زما دا د اسلامي امارت څخه دا ییله ده چې ما مور د بازي افغانان چې د یاران د کارګری او زی لري اوس یاران دا چل شروع کړی دی. اوس مثلا زماره لمیارات زما خپل پاسپورت فاریاب دی دا چې مې شروع کړی دی شخورګو ته که چا دا د مربوط د یارات نه وي وای ورځ خپل مربوطه ولایت هغه یې ورستې وي یارات ته وایستا ستې د کارګري پرونده چې د په یارات کې پرته ده یا د جلال آباد مثلا دوی ورسي بل ځای یا د کندهار بل ځای ورسي دوی وایي چې ستاسې پرونده ورسه هغه په هغه یارات کې پرته ده یا په کابل کې پرته ده هغه هم د هغه ځای چې ورسي بیا وایي ته باید چې یارات ته ولاړ شې. دا کومه لوبه یې شروع کړې ده دا باید چې امارات ته ووایه دا سم کړي. د جمهوریت په وخت خدا نه و بایومتریک پاسپورټ و هر کنسولګري چې چاته نږدې وایي د هغه څخه ویزه ورکوله. دغه سیسټم ما د امارات څخه دا هیله ده چې بل سره په مخه یې وړو کړي. ما 10,000 روپۍ پور کړې ولاړمه پاسپورټ مې جوړ کړې رالمه یارات ته د یارات څخه ولاړ شم مزار ته چې ورنه مو ستا د کارګري ویزه ده ته باید چې ولاړ شې یارات ته. دریم وار بیا رالمه یارات هم ویزه رانه کړه بارته دغه روپۍ مصرف شو کور ته رالمه. نو دا لوبه باید چې پای ته ورسوي دا کومه لوبه ده چې امارات شروع کړې ده ورکوي. هغه د جمهوریت په وخت په رقم چې پاسپورټ ورکوي د بایومتریک که نه بندې کړي دا کومه لار ده. بس دغه که د ولسونو چارواکو سره پر یو طریقه کېږي شریکې کړي بس د خدای په امانۍ.
السلام علیکم د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زه د هلمند ولایت د بغنی د ولسوالۍ سره د سره په دماس کې یم. دا زموږ پیغام د لوړو مسؤلینو ته ورسېږي. دلته مخابراتي شبکې نشته موږ ډېر په تکلیف یو. موږ د لوړو مقاماتو څخه دا غوښتنه وهیله کوو چې موږ ته مخابراتي شبکې راوي.
زه عبدالسلام د هلمند سنګین د ولسوالۍ سره د زموږ په ولسوالۍ کې نیټ کار نه کوي. دغه بېخي کمزورې دي. د اسلامي امارت څخه غوښتنه لرم چې د زموږ په ولسوالۍ کې خدې ډېرې کې شیشه کار وکړي نیټ او ګران هم دی. نیټ ګران هم دی که په دغه اړه مې یو اقدام پورې.
ازادي راډیو کارکوونکو اورېدونکو ته السلام علیکم. ازادي راډیو څخه مو دا هیله ده چې زموږ غږ تر حکومت ته ورسېږي چې دغه کنداره یا بنده کړي پر مخ باندې او یا یې نو داسې کړي چې ولس یې واخېستې در په دره کړي. وروره خدای دې وشي دا زما پیغام تر لوړپوړو چارواکو پورې ورسوي.
سلامونه نیکی هیلی می قبول کی محترمه دا غزمر د هلمند ولایت د مرجی ولسوالی د سینګردی د سیمې سخت دا پیغام پرېږدم. دا د سینګردی په سیمه کې محترمه مرز دی ویلو یستنځ سره لاس غریوانی چې هغه د افغان به سیم د شبکو کمزورې فعالیت دی. ډیر ور سره پښتون ځکه محترمه کمزورې فعالیت لري دا چې ډیر ضروری کار مسی ځینې وخت ټلیفونان سم کار نه کوي، موږ مجبور یو چې په ساتو ساتو مزل کوو، ځو د سیستاني وسیمې تل د بیاولو شاګۍ ته پر هغې باندې بیا درېږو ټلیفون کوو، هغه خپل ستونزه حلوو. نو خدای دې وکړي چې دغه زموږ پیغام دا د هلمند ولایت د مخابراتو و رئیست ته تاسې ور پیش کړي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، زه مصطفی د نیمروز ولایت د خاشود ولسوالۍ څخه تاسو ته دا پیغام لرم. په دغه د نوکم مسجد دین صف په نامه د په وطن کې کومه محلي ټولګي چې فعال کړې دي، موږ ته د نوي کال لپاره کتابونه نه په کتابچې پنسلونه او بکسونه نه د نوي کال لپاره نه دي رالېږلي، او موږ د دې مؤسسې مسؤلین څخه دا هیله لرو چې موږ ته ترجمې مخکې ښوونځی جوړ کړي. وسلام په احترام.
آزادی راډیو کارکون د ټول تا سلام باد سلام د پیغام تاسو پرې دم چې د جلال آباد په 212 سوالې کې سخت بارانونو له کبله ډېر کورونا زیانمن شوي دي، جل مرسته غواړو. موږ ډېر تخریب شوی دیوالونه مو لیدلې، کورونا ډن وړالې وبونه، تاسو نه د بشري مرستې غوښتنه کوو، جل مرسته ورسوئ.
شیر احمد میمن ہلمند ولایت سر پتماس کے تازما پیغام نشر سے ہلمند جدا پوس جلال نام نہیں جاتی سلائے شروع جی بس دکور سو پٹر گاٹ نے سستا نور دکور شان لاکی کرشن جی رسی تقریباً خلق وج نہیں مگر معلومات نہ کہ چا وجل اچھا طالبان حکومت میں دا پیغام دے چا تو فرج جدی تو نسی او گزمی او کی
نازا جی راڈیو ټول کارکون ته زما له خاصه سلامونه نه کې هیو منی. زه یو ستونز مشکل لرم، اسلامي امارات د استخبارات رسالت خاصه خماته کل جوړ سو، یغه داسې دی چې زه د نرسنګ استخبارې غیم ذکر میکړی دي، او د آزاد رقابت لاره څخه می امتحان ور کړی دي د هلمند ولایت شکرګاه شهر په کلینیک کې. نو دوی اجازه نه راته کوي، نه راکوي، نه کوم جرم لرم، نه کوم مسجد لرم، صرف می د وظیفې پر استلام باندې ملاحظه راته لیکلې ده چې وایي جمهوریت خلکو ته اجازه نشته. نو څنګه کولی شم چې زه خپل غور وکړم که په دغه اړه باندې کوم معلومات راسره شریک کړي؟ ډېره مننه.
احمد شاه پوپنځی د لوی کندهار څخه خبرې درسره کوم. د پولیو په اړوند باندې زه یو خبر درته کوم. دغه کومې زنانه وو چې دوی پر کور کښېنولې دي، د واکسین څه چې منع کړې دي، دغه پر هغه ډېر کامیاب وو چې په مسجدانو کې ورکوي ورې، هیڅوک نه ورباسي، دغه خلک ګرد سهار خوارۍ ته ووځي. نو زنانه پر کورې هغه ښځې چې بیا کور په کور ګرځي، کومو ماشومانو ته چې واکسین ورکوي، دغه ډېر پر کامیابه دي. دا په کورو کې چې ورکوي هغه اوس ګرد ښځې هم بېکاره دي، هیڅوک نه لري د خوارۍ، دلته نستیم ډیرې دي، د وطن در به در دي. دغه چې کومې ښځې اوس دی علاقې دغه واکسین ته هم به د هغو د کورې روزي خدای پشکې ورکړي، هم به دا کور په کور د کوچنیان واکسین کېږي، ډېره بې اندازې غټه پایده لري.
شاوجه د روزګان د ولایت شهید اساس ولسوالۍ څخه خبره کوم. دغه د افغان بیسیم د انټرنیټ پیکیجونه یا وړاندیزونه چې دي ډېر غټ دي، نو موږ ته چې داسې کوچني پیکیجونه راپهاله سي چې یوه جبه انټرنیټ یا دوه جبه انټرنیټ موږ ته راکوي، نو اوس کوچني پیکیجونه نشته، دلته ښه کار هم نه کوي. نو ګرده غټ پیکیجونه دي، هغه چې موږ فعاله کړو مصرف مو ګرده بې ځایه.
ورور د حکومت دغه غواړو چې موږ ته وروره مکتبونه جوړ کړي، موږ ته مدارس جوړ کړي، ماشومان چې دي هغه د هغوی بې تعلیم او بې سواده. نو خدای دې وکړي چې حکومت دا زما خبره واوري، زموږ ماشومانو زموږ د ولس یو غم وخوري. دا کوم مکاتب چې په یو وخت کې جوړ شوي دي، په دا کلو بانډو کې، په دا وطنو کې، په دغو سرونه تر اوسه نه دي پټ. حکومت چې د دې چاره وکړي، سرونه جوړ پټ کړي، سره برابر کړي چې دا زموږ کوم ماشومان، زموږ کوم خویندې ورونه دي، دا یو خپل تعلیم او سواد پکې وکړي.
د ازادي راډیو کارکوونکو اوریدونکو ته نیک هیله او سلامونه. مې وختنه دا ده چې دا هلکه څه دي ټول شموله دعوی کوي، ټول شموله حکومت دی، ټول شموله حکومت دی. اوس یې 15,000 تشکیل ورکړی دی، او ټول شموله مخکنه تیرو نظامیان نه پکې یو نفر هم نه نیسي، او هسې بس پازابۍ را فازابۍ، او تیرو نظامیان نه پکې یو نفر هم نه نیسي، خپل نفر خپل تشکیل پوره کوي، او اوس پورې یو نفر نه دی نیولی. پوست کولی شئ، معلومات کولی شئ، 15,000 نفرو کې یو نفر نظامي نه نیسي، تیر نظامي، او نه له حق ورکوي په نظام کې. دا یوازې تیر ستره ده نړیوال د بخښو سترګو خاورې چې موږ ټول شمول حکومت جوړو.
محمد ابراهيم من غزني ولايه كلام رسالي لتاثر تماس کې یم دا د مسافر او سیران تدزیب پاسپورتو باندې نو لته پاسپورتونه لمخه ورته مدیدول اوس پاسپورتونه نه ورته مدیدوي نو دا ډیر غټ مشکل ده کله ورپور چرواکو سره شریکه کوي.
سلامونه سلامونه لازادی رادیو څخه ډیره مننه کوم. نن د مکور انجنيران ډیر سم سویولو مرستي ورکوله بیا اعلان نکو ولتاس په ماجتانو کې خلکو ته وایاس بس د تاسو چې ډیره ډیره مننه کتاش دغه نوې پیغام نوې خبر کړی دغه خبرې نه کولې څوک بنا خبره دی بورور کار خلاص کړی اوس نو ډیره مننه درچ کوم. نن ډیر اعلانونه کول ټول خلکو ته مرستي ورکوله بیا به ټول خلک خبر کړي دغه مکوې نو دا د تاسو په وینا باندې خدای کامیاب
اوریدونکو دا و ستاسې پیغامونه په دهله چې د مسؤلو چارواکو تر وګونو ورسېدلې وي او هغه کومې ستونزې مو چې دلته یاد کړې هغه ته د حل لارې چارې ولټوي.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ آزادی رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو د پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د آزادی او اوریدونکو په پروګرام او د غرس د آزادی رادیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 00 22 21 22 21.
په دې ورسره کې د دنیا علماو دوه پلاوی کابل ته ولاړل. لومړنی پلاوی د اسلامي همکاریو سازمان اړوند او ورپسې د برېټانیا د دنیا علماو یو پلاوی کابل ته لاړ. په ظاهره دغه دینی پلاوی هڅه کوي چې طالبانو هڅوي د نجونو د ښوونځیو دروازې پرانیزي. دغه اسلامي پلاوی ویلي چې له اسلامي نظره ښځې او هلکان دواړه د تعلیم او تحصیل حق لري، خو د طالبانو چارواکو بیا په افغانستان کې دننه ویلي چې دوی د فتواو په برخه کې د نورو لارښوونو ته اړتیا نه لري او په خپل په ځان بسیا دي. دا چې دغه اسلامي پلاو ورتګ به افغانستان ته د طالبانو پر تګلارو څرغیز وکړي، په همدې اړه مې د دینی چارو د یو متخصص شیخ عبدالصبور عباسی نظر وپوښته.
کوشش خو پکار دی او د علماو همدا وظیفه ده، پوهانو مشرانو همدا وظیفه ده چې خلک خپل مسؤلیتونو ته متوجه کړي، خپلو اشتباهاتو ته متوجه کړي، هغه درسته لار او صحیح لار او ګټوره لار هغه ورته په ګوته کې هغه ورته وښيي. نو دې نه مخکې مې یو کوشش او د بین المللي سطح باندې د علماو کوم وفد چې راغلی اوس دا بل وفد دا هم لکه راغی کابل ته. قرآن کې الله فرمایلی وذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین، ته نصیحت کوه خبره بیا بیا یادوه، نصیحت چې دی بالاخره مؤمنان ته فایده رسوي. نو موږ خو د دې جهودو د دې کوششونو او د دې تګ راتګونو او د دې ملاقاتونو هرکلی کوو، ښه یې ګڼو او درست یې ګڼو. پاتې شو په طالبانو باندې د هغې اغیز. نو زما دیانتدارانه نظر دا دی چې دې شیانو کې خو فایده شته، خو زما یقین نه راځي چې دومره زر فایده به ورکړي، ځکه ما چې څومره ولید مونږ هم د یو علماو د یو حیات په شکل کې افغانستان ته تللي وو طالبانو.
خو عباسب زه هم دې پوښتنې ته راتلم چې تاسو هم تازه افغانستان ته سفر کړی وو، له طالبانو سره مو حتما کتلي دي. څه عوامل دي چې د نړۍ علماو سره دوی یو وخت لوکیږي نه؟ مثلا دوی وایي چې دوی د فتواو په برخه کې یا هم د اسلامي مسایلو د تګلار په برخه کې د نور نړۍ علماو ته اړتیا نه لري او خپل په ځان بسیا دي، ولې دوی له نړۍ سره یو وخت لوکیږي نه د زینو تګلارو په برخه کې؟ عباسي صاحب
خو همدا خبره ده کنه چې لکه تاسو خپله تقریبا ویلي چې دا د هغه فارسي کې د ګرایش یا د عقیدې خبره ده. اوس د دې فکر زما په خیال همداسې جوړ شوی دی. ځینې خلکو دا سیاسي اړخ وایي چې دی کې به د دې خپله کومه سیاسي ګټه وي، خو ما چې څونه محسوس کړه، زه خطا هم کېدای شم غلط هم کېدای شم، چې ما څونه محسوس کړه دا د ګرایش مسله ده یا د دې د فهم مسله ده د دې د کوی مسله ده د دې پوها هم د سیدا خدا پوها هم د دې ترمنځ یا دا تعبیر اتفاقی نه ده. ډیر په دې حکومت کې د سه علما هم شته افسران هم شته او منصبان هم شته چې هغه د دې فیصلې مخالف دي. خو چونکه چې هلته د سه یو منتخبه شورا یا پارلیمان یا ولسی جرګه او شای نشته دی چې هغه ځان هغه کوچت شي سب کا کوم مشوره هم کوي نو سو مخصوص علما سره کوي او هغه زما په خیال پامغه باندې ځان مکلف ګڼي. دا ستون زیاده دا د ګرایش او د عقیدې او د فهم مسله ده. ما مخکې فیسبوک یو مضمون هم لیکلی و د فهم اشتباه په نوم باندې همدې موضوع کې نو دا د فهم اشتباه ده او کوشش پکار دی چې دا حل شي.
بله او عباسی صاحب وروستۍ پوښتنه کوم، له نړیوالو سره ټکر کې هغه په سیاسي برخه کې ده که هغه مثلا دغه د دینی شاعرو په برخه کې د دینی علما مثلا یو څه وایي، د نړۍ علما یو څه وایي او طالبان بیا وایي چې دوی د نړۍ د علما او فتوا او اړتیا نه لري، خپل په ځان بسیا دي، په بشپړه توګه مفتیان لري. څه فکر کوي دغه ټکر به د طالبانو حکومت ته څه ډول تمامېږي؟
ما په خیال باندې دا ټکر چې دی یو خو په بین المللي سطح باندې د دې اعتبار ته تاوان رسوي او دوم په اسلامي غورځنګونه، اسلامي حرکتونه، فقهي مجامع کویت کې ده، مدینه منوره کې ده، جده کې ده، امریکا کې ده، دا د علما واټه غټې ټولې نه دي. نو چې دی دیوبند اظهار دی، دا غټې ادارې دي، علمي ادارې دي، دا المجلس الاوروبي للافتاء اروپایي مجلس د فتوی ده په دې سره دا ټولې غټې غټې علمي ادارې دي. نو دوی چې د دې ادارو خبره نه مني نو په اسلامي تحریکونو کې، اسلامي ټولنو کې او اسلامي جامعو کې او علمي مجامع او کوم د دې د خپل اعتبار الله سره ورکه یو کدي واره کې بده سي او تاسو رو شي چې دا هیڅ خبر نه مانی. نو د دې لپاره خدای چې خپل اعتبار برحال وساتي، د خلکو چې ور سره کوم محبت ته هغه ځای وساتي او د دې علما او مشوره اومني او د ټول علما چې دي دا خو نه دي چې ټول بغلط وي، دا ټول بخطا وي، د ټول فهم کې به اشتباه وي، دا خو د څنګه ده. نو په کار ده چې دی دا خبره د علما اومني کنه دی په دینی مجالسو کې، دینی مجامعو کې خپل اعتبار بیا الله سبا ورکړي.
د دینی چارو شنون کوي شیخ عبدالصبور عباسی و چې له ازادي رادیو سره یې خبرې کولې.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو د پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 2 1 2 1.
اوریدونکو له دې سره د ازادي او اوریدونکو پروګرام هم همدلته پای ته رسیږي. خپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په ترتیب کې را سره مرسته کړې و. تر بیا مو په لوی او بخون کې خدای سپارم. خیش به او راځي ولري.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال ووایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راسته ولای شئ. شمیره ده 00 2 1 2 1.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیر ساعت اوریدل شي.
د مخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه 12 شپګ نوي
او د سهار ل شپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 0.21 او 15 مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ ل تاسو سره.
روجدی گئی اوریخ میں نے لونگ گئی پا آزادی میلمه
د آزادی رادیو د نن ورځې میلمنه مو مدني فعاله نظیفه جلالی ده. د په ناروی کې اوسیا او په افغانستان کې به سرپرست شزو ته د نفقې د برابرولو لپاره له هغوی سره د کارموندنې په برخه کې مرسته کوي. د آغلی جلالی کورنۍ شبه شیخنی ده، خو په پښتو او دری هم د مورنۍ ژبې په شان شپوهیږي. له هغې څخه د مرکې په پیل کې مې غوښتنه وکړه چې د ماشومتوب د دورې په اړه راته ووایي، چیرته زیږیدلې او زده کړې چیرې کړې دي؟
ډیره زیاته مننه. زه خپله په کابل کې زیږیدلې یم، په 1950 کال باندې، او د هغه ترڅنګ کله چې په مغه کال کې زما پلارجان شهید شو او زما د پلارجان د شهادت څخه وروسته، البته موږ په بدخشان کې وو، او د بدخشان څخه ولاړو تاجکستان ته. هلته مو یو دوه کاله تیر کړل او بیرته راغلو بدخشان ته. دا چې اقتصادي وضعیت ډیر خراب وو، زه وم درې ورونه مې وه، او موږ څلور واړه زما مورکۍ ته پاتې وو، او مورکۍ مې په یوازې سر باندې زموږ پالنه او روزنه پر غاړه باندې لرله. نو مجبور اسوله چې بیرته کابل ته راسي. نو ما خپل مکتب کله چې 15 کالو مورکۍ مې زه مکتب ته ورواچولم، او په کابل کې ما تر ووم ټولګي پوری درس وویل. دغه څخه وروسته زما مورکۍ دغه اقتصادي ستونزو په خاطر باندې چې یو ښه دنده ورته پیدا شوې په زابل ولایت کې، هلته ولاړه او زید ځان سره بوتللم. نو د اتم ټولګي څخه بیا تر 12 ټولګي پوری ما د زابل په ولایت کې وویل، چې دغه څخه وروسته خپل د پوهنتون د دورې په خاطر باندې زبیرته کابل ته راغلم. او په کابل کې ما قضا او سرانولي وویل، البته څو مهم بورسی را ته برابر سی وي، خو د څو عامل و چې زه نسوي کولی هغه بورسی ته تللی وي. اول خدای چې افغانستان پر ما باندې ډیر زیات ګران دی، او هغه وخت کې د دې جرأت ما ځان ته نسوي ورکولی چې زه د وطن څخه ولاړه سم. دوهم موضوع د کورنۍ مسله و چې د مورکۍ څخه زما زړه نه کېدل چې زه خپل د فامیل څخه جلا سم، او هغه هم په 12 کلنۍ کې زه د دوی څخه مسافرت وکم. نو په همدې خاطر باندې کابل کې پاتې سولم، او هلته ما خپل څلور کلنه دوره قضا او سرانولي برخه وویل، او همدارنګه دغه ترڅنګ بی بی ا بزنس منیجمنت بزنس ادمنستریشن می وویل. د مکتب په دوران کې، البته کله چې زه د لسم صنف کې وم، زموږ د دینی علوم د استاد څخه چې په مکتب کې د قران عظیم شان او د تجوید کورس جوړ کړی و، هلته ما قران عظیم شان زده کړی او تجوید می وویل. چې کابل ته راغلم، خپل حفظ او قرات ته مې د شیخ عبدالکبیر حیدری په حلقه کې ادامه ورکړله، او د هغه ترڅنګ نو ما علمي سیرونه ډیر زیات کړی دي مختلف هیوادو ته، مختلف موضوعات باندې. خو کله چې د 2020 کال وروسته زه ناروی ته راغلم، نو
تاسو ول چې په کابل کې زیږیدلې یاست، یو موده مو په زابل کې تیره ده، یو موده مو هم په پرشان کې تیره کړې ده. ستاسو کورنۍ یعنی منظور مور پلار دی، هغوی دی کابل دی او که دی بدخشان دی؟
زما پلار جان چې دی، هغه د بدخشان د شغنان د ولسوالۍ څخه ده، او مورکۍ مې د غزنی ولایت څخه دی چې د دیک ولسوالۍ چې مخکې د رباط په نامه باندې وو، د غزنی ولایت د تاجکانو څخه ده.
بله، نو تاسو پښتو چیرته زده کړه؟ په زابل کې د شوازی په دوره کې او په کابل کې؟
پښتو ژبه، البته زما مورکۍ یو ډیره ملي مفکوره درلودله او لري یې الحمدلله. حتی مخکې له دې نه چې موږ زابل ولایت ته ولاړ سو، همیشه په دې لټه کې و چې موږ دواړه ملي ژبې زده کړو. زموږ خپل په کور کې چې په کوم ژبه باندې خبرې کوو، هغه پامیری ژبه ده یا شغنانی ژبه چې په افغانستان کې ورته وایي. نو موږ خپل یو محلي ژبه لرو، لیکن د دې ژبې ترڅنګ زما مورکۍ همیشه د دې تلاش یا کوشش یې کړی دی چې موږ په پښتو او دری باندې خبرې وکولای سو. نو بیا چې زابل ته ولاړم، هلته د اتم ټولګي څخه تر 12 پوري، نو په د مکتب دوره مې وه، طبیعي خبره ده چې د زمان په تیریدو سره زما پښتو او حتی کوم زابلي لهجه چې ده، هغه یو څه ناڅه اندازه واخلم.
تاسو په کور کې پامیری یا شغناني ژبه باندې خبرې کوئ، آیا دا ژبه له دری او پښتو سره ډېر متفاوته ده؟
بلیو شغنانی ژبه لکه څنګه چې موږ او تاسې البته طبیعي خبره ده چې په افغانستان کې ټول موږ څه د پاسه درې څلوېشت محلي ژبې لرو او ټولې ژبې په ځان کې د پښتو او دري څخه ځینې لغاتونه لري، لیکن د ازبکي په شان باندې، د پشهي په شان باندې، د قزلباشي په شان باندې پامیري هم یو متفاوته ژبه ده چې حتی ځان ته لیکنې هم لري. خو الفبای دری کوم الفبا چې موږ په دری او پښتو کې کارو، اما غا د پښتو او دری الفبا د پامیری ژبې الفبا هم ده.
د خپلو غوریدونکو لپاره چې دا خبرې لپایل نه دی اوریدلې، یادونه کوم چې زموږ ته ازادي رادیو ملمنه مدني فعال نظیفه جلالی ده. نظیفه جلالی په افغانستان کې لوی شوی، خو نن سبا په ناروی کې اوسی او دلته هم د افغان ښځو لپاره هلې ځلې کوي.
په 2021 میلادي کال کې یو تغییر راغی، طالبان راغلل او اکثره هغه کارونه چې ښځو کول هغه له لاسه ورکړل. تاسې بیا څه وکړل؟
بلکل دقیق خبر از ما کاروان یا د کارکولو کاروان می په افغانستان کې هم د بیلا بیلو ستونزو موانع او مشکلاتو سره و، لکه څنګه چې می دغه سی شش لاسته راوړنی الحمدلله د افغانستان د ملت لپاره همیشه درلود لیلې په افغانستان کې، لیکن کله چې رژیم تغییر سو بدبختانه چې ما ډیر زیات تاوان ولیدی، ځکه چې دی یوې خواز ما د لاسي صنایع کمپنی و چې په مکمل ډول باندې وتړل سو، د هغه ترڅنګ ما د ټریننګ سنټر و اسلامي د زابل په ولایت کې چې جواز راځه واخستل سو او هغه ټریننګ سنټر و تړل سواله. په کوم ورځ باندې چې زابل ولایت، البته د افغانستان ولایتونه مخکې له دینه چې طالبان کابل ونیسي، اول یې زابل ونیوله، دغه څخه وروسته زه ولاړم کندهار ته، بیا چې کندهار ونیول سواله زه راغلم کابل ته، او په کابل کې نو زما هیڅ زړه ته نه لوېدی چې نظام به تغییرېږي. زه ولاړلم دفتر ته او همکارانو ته مې وویل چې په ولایتونو کې موقتی جګړه ده، نو حتما دا به پای ته رسیږي، موږ به خپل دفاتر د اوس لپاره وتړو، خو په کابل کې به موږ خپل کار وکړو تر څو چې د خپل د نړیوال همکارانو سره او همدارنګه په افغانستان کې خپل د همکارانو سره خبرې اترې وکړو چې موږ کارونه او پلان به څه رقم جوړو.
نو تاسو د دفتر په ارتباط د ټریننګ د مرکز په ارتباط مې څه معلومات مشاوریدونکو ته ورکړي چې د څه شي ټریننګ تاسو چاته ورکړو او کوم ډول خلکو ته؟
بالکل، دا ټریننګ سنټر په حق له باندې باید زه ووایم چې دا یو اسلامي سنټر و د زابل په ولایت کې. لکه څنګه چې تاسو ته معلومیږي په افغانستان کې بیا خصوصا په اطرافو کې د آگاهي سطح ډیره کمه وه، او په اسلام کې، البته افغانستان صحیح دی چې اسلامي ټولنه ده، لیکن په اسلام کې افراط او تفریط ډیر زیات دی په افغانستان کې. مثلا یو افراط زه تاسو ته دا ووایم چې انجونی مکاتبو ته نه پریږدي، دا نه یوازې اوس چې مکاتب په بل قطن بند سوي دي، په تیر نظام کې هم په اطرافونو کې، یعنی خلک داسې فکر کول چې کچیر زموږ انجونی مکاتبو ته ولاړ سي یا مثلا کار وکړي دا به د اسلام خلاف کاری، او یا کچیر یو انجلی په خپل خوښه باندې واده کوي، حال دا چې دا اسلامي حق دی چې الله جل جلاله ورکړی دی او په احادیث او په آیتونو باندې دا ثابت دی، لیکن متاسفانه چې د خشونت کچه لوړه وه او خصوصا په فامیلونو کې دا مسائل ډیر زیات وو، نو موږ دغه ټریننګ سنټر د لاري د دې ترڅنګ چې د قران عظیم شان او د هغه تفسیر او ترجمه تدریسوله، د هغه ترڅنګ موږ انګلیسي، کمپیوټر او د میرمنو دولس اساسي حقونه هم خلکو ته د عامه آگاهي پر رقم باندې ورکوله، چې دا ټول د پروګرام د خوځو او انجنونو په خاطر باندې او په کامله توګه باندې رایگان وله.
نو دا مرکز بیا د طالبانو له لوري وتړل شو او کته سي پخپل دي نامنې په خاطر بند کو؟
نه، د طالبانو د لوري وتړل سواله، او متاسفانه چې هغه کوم جواز چې موږ درلودله هغه جواز واخستل سواله او دا سنټر بند سو.
نو دوی دلیل درلود چې ولې بندې؟ حال دا چې تاسو وایئ چې په دې مرکز کې تاسو د اسلام روزنه خلکو ته ورکوله، د حقيقي اسلام شوونه روزنه مکوله،
دقیقا متاسفانه لکه څنګه چې دوی په افغانستان کې د مکاتبو د تړلو او د پوهنتونونو د تړلو په حق لواندي دلیل نه لري، نه منطقي او نه شرعي دلیل. د ازما د کوم اسلامي سنټر چې د دې د تړلو لپاره هم دوی هیڅ کوم دلیل نه دی ویلي، او حتی د اسلو په ناسته کې زه د طالبانو سره ومه او هلته د مذاکراتو په ترس کې ما دوی ته د دې یادونه وکړه چې دا مرکز کچیري وتړل سي دا یوازې د دې سره نه چې د عامه آگاهي ورکولو کې به خلکو ته ستونزې جوړې سي او دا میرمنې به ځینې بې برخې سي، بلکې ستاسې لپاره به یو شرعي ګناهي. لیکن متاسفانه چې هیڅ کوم تغییر پکې را نغلل او دا سنټر وتړل سو.
وروسته له دې چې طالبان کابل ته راغلل، تاسې ناروې ته ولاړې که کوم بل هیواد؟
بلې، او کله چې طالبان راغلل په تیر نظام کې ما ځینې فعالیتونه درلودل چې په جنوب غرب حوزه کې و، خصوصا په کندهار، زابل، هلمند او ځینې نور ولایتونو کې د هغه فامیلونو سره موږ کار کوله چې دوی د اقتصادي فقر په خاطر باندې خپل اولادونه به دوی هغه ته لیږل، پاکستاني مدرسو ته به یې لیږله، ځکه چې د هغوی لخوا یو څه ناڅه معاش ورته ورکول کېدله. نو موږ یو برنامه داسې طرحه کړې وه چې د دغه فامیلونو سره به مو خبرې اترې کولې او د دوی ته به موږ کاري فرصتونه او درسي فرصتونه برابروله. نو د همدغې فعالیتونو په خاطر باندې چې په تیر نظام کې هم څو ځلې زه ډېره تهدیدېدلم او ډېر جدي خطرات ما ته رامنځته سول، هان دا چې دوه درې ځلې د دوی د حملې سره زه مخامخ سولم د مختلف ولایتونو کې. نو بیا زه چې کله کابل ته راغلم هم ډیره تهدید دیدلم. نو بیا د دې لپاره چې موږ د مختلف سفارتخانو سره ما کار کړی وو، دوی را سره تماس ونیول چې کچیرې ته غواړي موږ کولای سو چې تا او فامیل دی وباسو. نو ځینې نور هیوادونه لکه کاناډا، جرمني، فرانسه، دوی نو راته ویل چې موږ ادي اقل کولای سو تا او مور دی دوه نفره وباسو، ځکه ته مجرد یې نو موږ نسو کولای چې ستا ورونه در سره وباسو. خو ناروی وزنی هیواد وو چې زما ول سره فامیل چې درې میورونه دی او ورندرګان دی الحمدلله او د دوی اولادونه دی، او ما نسوي کولای چې دوی هلته پریږدم، ځکه کچیر زه یوازې راغلی وای نو دلته بیا ما خپل आवाज نسوي جی کولای. نو بیا ناروی ته مستقیم راغلو او همدلته متاسفانه چې مهاجرت مو وکړل او وطن مو پریښودل، البته موقتا چې ان شاء الله بیرته اوزا سمسي او یو داسې ورځ راسي چې بیرته خپل هیواد ته ولاړ شم.
د خپلو غوریدونکو لپاره چې دا خبرې له پایله نه دی اوریدلې، یادونه کوم چې زموږ ته ازادي رادیو میلمنه مدني فعاله نظیفه جلالی ده. نظیفه جلالی په افغانستان کې لوی شوی خو نن سبا په ناروی کې اوسی او دلته هم د افغان ښځو لپاره هلې ځلې کوي.
نو په ناروی کې اوس په څه مصروفه یاست؟ په اکثرا افغانان چې کومو هیوادونو ته تللي دي اول د هغه هیواد ژبه زده کوي، څومره به ناروی زده کړې ده او د دې په څنګ کې نور په کومو کارونو بوخت یاست؟
د دوی عارفی سولما د نارویجی ژبې د ادبیاتو په بخش کې چې دا دوه کلنه دوره ده چې تقریبا 15 میاشتې تیرې سوي دي او یو ډیره لنډه موده پاتې ده چې له خیر سره دا به هم خلاصيږي. او دا غته ترڅنګ یو فیلوشپ ته اپلای کړی و، همدلته د اندرانی فیلوشپ په نامه باندې چې دا د پولیټیکل لیدرشپ په برخه کې و چې هغه کمپلیټ سو تکمیل سو ځکه لنډ مهاله و. او دا غته ترڅنګ زه د یو نارویجی سازمان سره کار کوم، لکه څنګه چې مخکې ما وویل د سازمان نوم د دوی د پالیسی مطابق زنه سمخستلی، خو دلته د افغانستان لپاره هم ز مختلف هیوادو ته سفر کوم په نړیوالو ناستو کې د سازمان ملل متحد سره د زین نور نهادونو سره ز اشتراک کوم او څومره چې زه وکولای سم لکه څنګه چې ما د چار دی پلس په نامو باندې کوم نتورک چې ما تاسو ته یادوري وکړله د دین نتورک د سټیرینګ کمیټي غړی یم، او په افغانستان کې د بشري حقوقو د مدافعانو لپاره، د میرمنو لپاره، د انجونو د زده کړو په برخه کې په مختلفو برخو کې همدلته ناروی کې زه اختایم، او حتی مونږ یو شخصي برنامه لرو چې یو شخصي کمیټه دلته مونږ جوړه کړې ده چې په افغانستان کې موږ وکولای سو هغه میرمنې چې په کور کې دي او نفقه راولون کین لري د هغوی لپاره مش کوچنی کاروبار په کور کې ورته برابر کو، مثلا یو میرمن ته یو څو ماشينه خسته په کور کې دوی خیاطی کوي، یو څو میرمن مثلا یو چار مربا او د ترشیو شین خرڅوي، بیا بیرته د دوی مارکیټینګ بیرته موږ خپل ورته کوو. چالت په افغانستان کې د کوم سوپر مارکیټونه چې د دوی کورو ته نږدې تماس ورسره نیسو، یو دوه کارمند مورته نیولې دي چې دوی هداقل وکولای سي خپل روزمره ژوند مخې ته یوسي.
تاسو بیا پیسې له کومه ورته پیدا کوي، څنګه برابروي او په څه شکل افغانستان ته استوي؟
بالکل، زما په شمول باندې د کوم ګروپ چې دا کار کوو ټول هغه کسان دي چې دوی وظیفه لري. البته لکه څنګه چې ما مخکې وویل، زه چې تازه د افغانستان څخه راغلم دلته، زه تقریبا اووه میاشتې بیکاره وم. دغه څخه وروسته یو دغه سازمان پیدا شو چې دا سازمان خپله هم د ریفیوجیز یا د مهاجرانو لپاره کار کوي او هم د هیومن رایټس ډیفندر یا د بشري حقوقو د فعالانو لپاره کار کوي. نو ما رسمي وظیفه واخیستله او معاش لرم، او خپل معاش ما په درې برخو باندې ویشلې ده چې یو برخه یې افغانستان ته لیږم، یو برخه یې دلته زما د کور کرایه او مصارف کیږي، او هغه یوه برخه یې زما او زما د تعلیم کې چې ما ته ضرورت دي او کوم سفرونه چې کوم د افغانستان لپاره د هغه مصارف کیږي. نو زما په شمول د کوم کسان چې زموږ په کمیټه کې دي ټول هغه افغان انجونې دي چې هغوی وظیفې لري او خپل د شخصي پیسې څخه حاضری سوي دي چې د میاشتې افغانستان ته موږ پیسې ولیږو. او د پیسو لیږل متاسفانه د بانکونو د لارې څخه ممکن نه ده، لیکن د ویسترن یونین د لارې او یا هم د صرافۍ د لارې څخه موږ د پیسې افغانستان ته لیږو.
تاسو ول د افغانستان په ارتباط سفرونه کوي، د سفرونو کوم هیوادونو ته کوي او عموما په کوم موضوعاتو خبرې کوي؟
افغانستان په ارتباط باندې ټول هغه ناس چې د نړیوال سازمان کې کیږي، د بشري حقوقو په شورا کې کیږي، هیومن رائټس کونسل کې، په دې ناسو کې زه په مکمله توګه باندې برخه اخلم همیشه. او د سویس هیواد ترڅنګ مونږ جرمني، دنمارک، سویډن، بلجیم او نور هیوادونه چې دي د دوی د دعوتنامو مطابق، البته هر هیواد کې چې هر برنامه د مذاکراتي برنامه، البته مثلا د طالبانو سره چې دوی مذاکره او همدلته په ناروی کې مخبل غډون درلودل، د هغه ترڅنګ نور بین الافغاني ناستې یا ډایالوګس چې کیږي د افغانستان لپاره د حل لارې، او یا هم د تخوایي په خاطر باندې چې موږ څو برنامه باندې کار کوو. یو برنامه دا دی چې موږ غواړو د افغانستان لپاره اکاونټیبلټی میکانیزم او یا هم د ځواب ویونکو یا میکانیزم پاسخګویی په نامه باندې یو میکانیزم باندې کار وکړو چې هغه کسان چې په افغانستان کې جنگی جنایتونه کړي دي یا د بشري حقوقو نقض کړي، که هغه اوسنۍ حاکمان دي که د تیر نظام حاکمان یا زورواکان ول، دوی ټول مجبور سي چې جواب ووایي. یو زمونږ د دتخایي یو برخه ده، د دوهم دتخایي برخه زمونږ د میرمنو د انجونو په خاطر باندې دي چې دوی اساسي حقوقو چې د کار او د تعلیم د حق په شمول باندې موږ غواړو چې دوی په ټول اساسي حقوقو باندې په نړیواله سطحه باندې دتخوایي وسی. او په دریمه کټګوري کې موږ د نوي نسل په خاطر باندې کار کوو چې نوي نسل په کور کورانه شکل باندې بیا د سیاسيونو قرباني نسی. نو موږ مختلفو هیوادو ته سفر کوو، د ځوانانو سره کینو او د دې ناستو رهبری ز پخپله کوم.
لته سره په دا کمیټه چې جوړ کړی ده، نور هم ټول افغانان دي که د بیلابیلو هیوادونو اتباع دي؟
البته د کوم کمیټه چې د افغانستان لپاره کار کوي یوازې ما سره افغانان دي، لیکن موږ د ایوری ویمن ټریډي په نامه باندې چې دغه فیلوشپ چې ما مخکې ویل چې دوی له خوا او دوی عضویت لرو، او په هغه کې بیا د نړۍ ټول هغه هیوادونه چې د سازمان ملل متحد سره ثبت دي هغوی ټول پکې عضویت لري، او د هر هیواد لپاره جلا کمیټه شته دی چې هغوی د تخویانې کوي. لیکن دغه کوم کمیټه چې مشخص د افغانستان لپاره فاند رایزنګ کوي، دا بیا یوازې موږ افغانان یو چې د هغوی څخه زموږ یو فرق دا دی چې مثلا هغوی د خپل هیواد لپاره شخصي مصارف نه کوي، لیکن موږ دغه یو کوچنی کمیټه چې تقریبا رهبری زما په غاړه باندې ده او زما په شمول باندې او یا نورې خویندې او ورونه چې ځوانان دي هغوی را سره دي، موږ د افغانستان لپاره د خپل شخصي جیب څخه فاند رایزنګ کوو.
د خپل غوړیدونکو لپاره چې دا خبرې لا پایله نه دی اوریدلې، یادونه کوم چې زموږ ته ازادي رادیو ملمنه مدني فعال نظیفه جلالی ده. نظیفه جلالی په افغانستان کې لوی شوی، خو نن سبا په ناروی کې اوسي او دلته هم د افغان شوز لپاره هلې ځلې کوي. بل تاسو ویل چې په بلا بلو ناستو کې ګډون کوي، ډیر افغانان مایوس دي له دا ډول خوندو له دا ډول خبرو، شاید هم دوی د یو فوري تحول او بدلون غوښتون کوي یا هیله لري. ستاسو خپل نظر سره چې دا ډول غونډې څه تاثیر لرلی شي؟
زه په دې باندې پوهیږم چې دا ډول غونډې البته په افغانستان کې سیاسي تغییر نشي راوستلی، هغه هم د اوس لپاره، ځکه ما په وار وار باندې په خپلو ویناو کې په خپلو ناستو کې چې د نړیوال سازمان یا د مختلف هیوادونو د استازو سره ما درلودلې دي او د طالبانو سره موږ درلودلې دي، البته په ټولو ځایو کې ما دا ویلي دي چې د افغانستان اوسنۍ کوم حکومت چې طالبانو ته سپارل شوی دی، طالبان نه دي راغلي په جګړه باندې، نه دي اخستلی، بلکې دا دوی ته تسلیم شوی دی او دا مرحله به یو 15 کاله وخت ونیسي او دا به یو موقتی پروژه وي. نو د اوس لپاره حداقل شاید سیاسي تغییراتو لپاره موږ هیڅ ونه سو کولای، لیکن حداقل موږ کولای سو چې هغه خپل رښتینی ځخ پورته کو د راتلونکي لپاره، د دې جلوګیری وکړو چې بیا تیر سیاسيون د افغانستان د نوي نسل څخه سو استفاده وکي، یا په نړیوال سټیج کې مثلا په تیر کې کله چې ډایالوګس کېدل، کله چې بغونډې تر سره کېدل، همدا څو تکراری چهره وي چې دوی براتلله د افغانستان د شوزو د نامه څخه به سو استفاده کوله، د افغانستان د ځوانانو څخه به دوی سو استفاده کول او صحیح نمائندګي وي هم نه کوله. لیکن اوس زموږ تلاش دا دی چې زموږ ټول خويندې ورونه، البته په عادلانه شکل باندې، نه یوازې زه بلکې زموږ خويندې ورونه، د دې جرأت وکولې چې راسي په نړیواله سطح باندې خپل ځخ پورته کړي، او دا به وخت نیسی د کله چې مثلا زمان تیر سی، په مرور د زمان باندې افغانستان د افغانستان نوی نسل به خپل هیواد لپاره خپل هغه موثریت او غیزمنتوب ښکاره کوي، او دا په هغه صورت سره کیږي چې دوی د کوم مثلا مخکې ما تاسو ته د مثال په ډول هغه کوم میکانیزمونه چې موږ ور باندې کار کوو هغه مو ویل، کچیرته دا میکانیزمونه رامنځته سی، بعد دا به د افغانستان لپاره ډیر لوی حیثیت ولري، دا به د افغانستان لپاره ډیر لوی لاستراوړ نه ای. نو کچيري مثلا په دې برخه کې زه کار کوم، همداسې نور ځوانان هم دي چې هغه هم په مختلفو برخو کې کار کوي او حتمان لاستراوړنې بلري، نو دا غونډې به خپل موثریت ولري، لیکن په عجولانه شکل باندې نه.
بله، تاسو ول چې طالبانو سره مو کتلې دي په غونډو کې مر سره ګډون کړی دی، دوی لوګي سره له خبرو څومره درته معلومه شوې چې دوی به د جنو شوندې خلاص کړی او د ښځو حقونه به څنګه ومني؟
البته نه، د طالبانو څخه په کامله توګه باندې زه شخصا خپل هیڅ کوم هیله نسم درلودلې، البته یو ډیر کوچنی او کاذبه هیله د 2022 په جنوري کې چې کله طالبان وسلو ته راغله او هلته تعهد وکړله، مولا متقی خپل په خلو باندې وویل چې موږ کله بیرته ولاړسو، ځکه دلته ما خپل ورته وویل چې تاسو افغان یاست، تاسو پښتانه یاستی او تاسو یو کلتور او فرهنګ دادی چې کله یو شزه خپل پوړنې تست اچي تاسو په مخ کې، تاسو هغه نه پایمال کوي او د هغه پوړنې په خاطر باندې حتی کچیر څوک تاسو قاتل هم یې هغه بخشي، نو تاسو د دغه پوړنې په روی باندې زموږ د خويندو او د میندو کوم مکاتب یا تحصیلي پروسی چې دی هغه خلاص کړي. نو دی هلته ژمنه وکړه چې موږ بیرته واپس افغانستان ته ولاړ شو په دې مسله باندې به خبرې کیږي، لیکن دغه خوروسته تاسو خپل شاهد وس چې کله د پاکستان څخه ایحت ولړی کابل ته بل فرمان صادر سو، کله چې حنا رواني راغله کابل ته بل فرمان صادر سو، همدا رقم باندې پاکستان په خپل هغه ډیر خراب او د افغانستان پر ضد باندې کوم پالیسیان چې دی لري او د طالبانو د کارنامو کوم منیجمنت چې دوی په لاس باندې ده، دوی ورستر بل غواړي په افغانستان کې نه یوازې دا چې شزي په سیستماتیک توګه باندې د سیاسي مشارکت څخه منی کړي، مثلا د اقتصادي مشارکت څخه ایسته کی، بلکې په فرهنګي توګه افغانستان ته دوی غواړي صدمه ورسي او بنسټي صدمه ورته وارد کړي. نو د طالبانو سره خبرې اترې زما په نظر باندې چې د څو تجارب ما خپل کړی دي فائدہ نه لري، ځکه چې طالبان خپل په خپل مابینس کې دوی سره نه دي جوړ، په خپل مابینس کې دوی سره جنجالونه لري او دوی په خپل سر باندې دینه د کوم فرمانونه چې صادریږي په دې ټول د پاکستان لاس دی، د پاکستان څخه راځي او ځین نور قدرتمند هیوادونه دوی حمایه کوي په دې فرمانونو کې، نو متاسفانه د اوس لپاره هیڅ کوم هیله نه لرو او تر ټولو لوی بدبختي دا دی چې نړیوال سازمان د افغانستان د شوزو په وړاندې باندې د بشري حقوقو د نقص په وړاندې باندې مسؤولانه اقدام دوی نه کوي. دوی متاسفانه د سوزانه بیانیه وړاندې کوي چې دغه بیانیه په وړاندې کولو سره د افغانستان ستونزې نه حلېږي.
سلا بند وید می کدیو لا خوخ دے بن کڑے ن دے دتو پیو دسڑگی نا کلاری می دلی دو دا درزوی می سبی وار د سینیو چی گل چن را باندی سیل د گلو بن رات اخلاص کلو د خیالونو بدلی دل کی دا دنیا زاہد ٹولا لکڑ زان پسرا پوری دا کوٹی ور پوت کی دی دربان تچ حجت زدے ہسی ہم سات مد پوچھے ور اسرار پزڑ کی راشی جوڑ تراغلی چی ہوا چر ترا لری کی دش پی ور مینا چی نوان دیخنا مینا وان مینا چی نوان دیخنا مینا وان بے غم جوندو وسوس مینا وان بے غم جوندو وسوس میں نوا مین چی نوان دیکھنا میں نوا بے غم جوندو وسوس میں نوا مین چی نوان دیکھنا میں نوا تو مننا تا جوڑ و جلم خوبور میں نوا جوڑا اینا را پوری ٹوکی کوی جوڑا اینا را پوری ٹوکی کوی تم رب خوندہ نمون میں نوا تم رب خوندہ نمون میں نوا بے غم جوندو وسوس میں نوا بے غم جوندو وسوس میں نوا مین چی نوا دیکھنا میں نوا کامیاب بیما رومبے جوان دنو تجرب میں نوا ہاغ جہان کے با مجنون توائم ہاغ جہان کے با مجنون توائم زہما شکم خم زمین نوا زہما شکم خم زمین نوا بے غم جوندو وسوس میں نوا بے غم جوندو وسوس میں نوا مین چی نوا دیکھنا میں نوا پختونو ما نام میں نوا چیوے دخ کلی تر رات للو جوندے چ چوي د خولي تر رات للو ژوند اسرار دمرا نصیب مینا وا اسرار دمرا نصیب مینا وا بے غم ژوند وسوسه مینا وا مینا چه نوان دیکھنا مینا وا بے غم ژوند وسوسه مینا وا بے غم ژوند وسوسه مینا وا مینا چه نوان